ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو دا خبری مجله دیش تقید نن د سیشن به ورسته د سرطان یول سمنیټه د 1398 هجری المریز کال نن د 2019 میلادي کال د جولای له 2 سره برابر ده. د ازادي راډیو د سات په خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. د خبرونه په پیل کې نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پر نوې برید وغانده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو څخه لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست آمادگی ها نیستیم.
موږ د دې غونډې او د تیاریو په اړه خبر نه لرو. افراد او شخصیتونه هم چې بلل شوي په انفرادي او له خپل اړخه په دې بحث کې ګډون کوي. موږ د ګډونوالو په اړه هم معلومات نه لرو. خاغلی صدیق داونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې کوي کنه؟ خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس اپوتزل ویلي وو چې په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د خاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پر نوې برید وغانده. وی ویل دا برید خي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یو نامه له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو وویل د خلکو د هستوګنو په سیمو کې د چاورېدونکو توکو کارول عام و افغانانو ته ډېر زیان رسوي او دغه ویرونکي عمل باید سمدستي پای ته ورسیږي. په کابل کې د تېرې ورځې په برید کې چې د نادرخان تپې ته څیرمه د دفاع وزارت پر لوجستیک ریاست وشو، د چارواکو په وینا د ژوبل شو شاوخوا 115 کسانو زیاتره ملکي وګړي او شاوخوا 50 هم د یو ښوونځي زده کوونکي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف هم په یو بیان کې ویلي چې ښوونځي باید امن وي او دننه او شاوخوا هر ډول تاوتریخوالی د منلو نه دی. یونیسف یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او هر کله ماشومان خوندي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري هیئت د غړو لپاره نن د دریم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې امیر خان یار او احمد شاه رمضان د دې جرګې د لومړي او دوهم مرستیال په توګه وټاکل شول. خاغلی یار 111 رایه او خاغلی رمضان 119 رایه وګټلې. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د رایو له شمیرلو وروسته دواړه بریالي اعلان کړل.
امیر خان یار به اساس انتخاب وکیلای محترم به صفت نائب اول ولسی جرگه انتخاب شدند. احمد شاه رمضان به صفت نائب دوم ولسی جرگه برنده اعلان شدند.
د ولس جرګې د منشي او مرستیالۍ څوکۍ ته هم وو کسانو ځانونه کاندید کړي وو چې هیڅ یوې د کافي رایو په ګټلو بریالی نه شو. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران لخوا له ټاکلي حد د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران د له زغمه کار واخلي. سرګی لاورف دغه څرګندونې نن د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کوویني سره په موسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړه. موږ پر خپلو ایرانی همکارانو غږ کوو چې لزغمه کار واخلي او په هیڅ ډول احساساتي نشي او هغو اساسي اصولو ته پام وکړي چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د ضمانتونو په موافقه او دغه راز دغې موافقې په ضمیمه کې مشخص شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې له ایران سره د شوي تړون یو لس هیواد یو لاسلیک کوونکی دی، نن په یوه اعلامیه کې له ایران نه وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو له پروسې څخه لاس واخلي او هم له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې د اټومي لانجې په برخه کې د دې هیواد مسؤلیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. وروسته له دې چې تېره ورځ تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه، د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. مون جه ان دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او ویل چې د ترامپ کیم کتنه دا معنی لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یوه نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سولې هواری لپاره هڅه کړې چې د ټرمپ او کیم ترمنځ ډیپلوماسي پیل شي. او اوکراین وایي دوه سرتیري د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاو بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د دفاع وزارت نن وویل چې بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د منسک د سولې د موافقې خلاف په لسګونو د توپ ګولۍ شتې. د پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې درې بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي.
د ازادي رادیو خبري مجله روي په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وايي چې په خطر کې لاره رواني غونډې د معلومات ته ډیر کړسوي او هم هنګین دور سره سوي. په دې خبرونه کې به په کابل کې د پرونی حمله ځای ته ورسو او د شوونځي د هغو ماشومانو خبرې په واورې چې پرون په پل محمود خان او شاوخوا سیمه کې په 14 او ورځو کې زخمیان شوي دي.
دلته زه ناستم زه په درېیمه چوکۍ کې تیچارو شو زموږ استاد باندې شې.
په دې خپرونه کې دوکاندار ته او هلته به د هغو ښځو د ژوند په اړه معلومات واورئ چې غالۍ جوړوي.
موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایاتو کې یعنی
هرات. او د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی رپورت په واوري د کجکی څخه د الیاس دایی په ځنګړي رپورت کې به د افغانستان د ملي اردو د اسکرو خبري واوري.
دغه کور د دغه ونې دی د دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي ښه چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه ځینې غونډ رويشت درکاشي.
اول رپورت مو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو دی. په قطر کې به د راتلونکي یک شنبه او دو شنبه په ورځو یوه غونډه وسی چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي او له افغانستانه یو پلاوی ګډون کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد پر ټویټر بیگا ولیکل چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ډیر مهم ګام دی او د کانفرنس ته د بین الافغانی خبرو د کانفرنس نوم ورکړ. خو د افغانستان د جمهور رئیس ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د یوې معتبرې ټولنې لخوا دا غونډه جوړیږي او ګډونوال هغه کسان چې د غونډې ته ورځي هغوی په خپل استازیتوب ورځي، یعنی د دولت استازیتوب هلته څوک نه کوي. د غونډې قربانه به خلیلزاد د جرمني او د قطر حکومتونه وي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د راتلونکي اونۍ د شنبې او یک شنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب بین الافغاني ناسته جوړیږي، افغان چارواکي ویل دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبې په ورځ په یو خبری کانفرنس کې هیله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هلې ځلې لامل شي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوی
موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دی ناس ته بلل شوی تبن د شخصي ادرسونو او اشخاص په توګه برخه اخلي. موږ د برخه اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو، خو زموږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې دی. که څه هم ښاغلی صدیقي د دغه ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د راپورونو په اساس په دې ناسته کې نږدې 60 تنه برخه اخلي او د غونډې اجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. له دې وړاندې د سولې د شورا وایان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي، نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل شوې په قطر کې ترسره شي د برګهاف بنسټ لخوا تنظیم شوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکس پودزلوي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پودزل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوې چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی، ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازیو په توګه نه بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دغې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول به د دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري. د ده په خبره د تیرو ناستو پایلو ته په کتو چې د افغان حکومت استازو پکې برخه نه لرله، فکر کیږي چې دا ناسته به هم نتیجه ونه لري.
کدوی د بین الافغانی مذاکرات خبره کی بین الافغانی مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. کدوی د افغان حکومت سره د منحس افغانانو کینی یا نه د حکومت ضروري بل اخر دغه تضمین هیڅ وجود نه لري چې دغه ټول مسلې سوق تطبیقي څنګه تطبیقي او نویت د څنګه وسی. یعنی د سولې توافقنامه بل اخر په دې کې نتیجه نشه حاصلوله او د سولې توافقنامه باید د نظام سره وشي، د حکومت سره وشي. که چیرته افغان حکومت ته طالبان منحس ته حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنی باندې چې د سولې توافقنامه لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوی غونډه ظاهرا د ګډونوالو د زیاتوالي لامل لغوه شوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټر پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې پرون د پولي محمود خان په سیمه کې چې د کابل شپاړسمه حوزه ده چاودنه وشوه او په تر چاودنې وروسته وسلوالو کسانو په سیمه کې د یوې خرابه ودانۍ څخه ډزې پیل کړې. په دغه حمله کې زیات ملکي کسان وژل شوي او زخمیان شوي دي، ځکه دغه سیمه د ګڼه ګوڼې څخه د خلکو ډکه وي. د افغانستان د دولت ادارې په دې اړه ضد نقیز ارقام خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې یوازې 50 د ښوونځي کوچنیان په دغه حمله کې زخمیان شوي دي. زموږ خبریاله د فیروزی په نوم د یوې ماشومې د کورنۍ سره ژغېدلې چې پرون په حمله کې ووژل سوه. دا نجلۍ 8 کلنه وه او ښوونځي ته تللې وه او هلته په حمله کې ووژل سوې ده. د ناجیې ساپۍ رپورټ د دغې ماشومې د پلار په خبرو پیل کیږي.
وختي کوم هفته دا
دغه کورنۍ د خپلې 8 کلنې لور فیروزی د وژل کېدو لپاره وښکې تویوي. هغه د وزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پلي محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبه په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له 2 ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزی پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
9 بجه بود که با ما زنگ آمد بگه در داخل مکتب و شکایت انفجار شد. وقتی که آم خیلی هفتیده بود از شماقش خون آمده بود، از بیدیگه که خون آمده بود.
ده هغه پلاروول د لور تر ټولو غټ ارمانی دا و چې ډاکټر شي او خپل وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلی چې پوره نشوي. د فیروزی مور پریګل چې د خپل لور اکسیز زړه ته جوخت نیولای وای د لور ملینه هغه ما تکړه
اید سر خود نفهمیدم خودم تکلیف اعصاب هم دارم خیلی به نیستی ناداری کلان کدی مشال اید دیگه کور شدم ما همی علی تراز من گوشه های چی دف میگم خدا نکده مام سر مام چیز نشه که خبر آمد که میگه لفیروزه
ده فیروزی کورنه ده کابل خار پا ششهید سیمه که پا یو کرایی کور که وسیگی پلاری پا ننوایی که کار که وی وای ده خپلی لور ده تدفین ده مراسم و لپاره پیسی پا پوره خیستی ده مروا د فیروزی ټولګیوالا او خور ده هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزا د لارې ملګری نه وي خو مروی سره چانس یاري کړی چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللي
مکتب نه رفته بودیم بس نخواهم خودش درس میخوام سرتخته میخیست
د فیروزی ښوونځی د دوشنبه د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی څوکۍ له زده کوونکو تشې دي قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي سدیه یوه ښوونکې ده وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود اما کی وحشت زده شده بود شاگردا بسیار د استرار بودن می ترسیدن و گریه می کردن
د دې خوندی یو زکون کې رحمت وای
ز په دوم کلاس کې ما د تیچار وسو دلته زناسم ک ز په دریم چوکی کې تیچار وسو د موږ استاد باندې چې الکا پنځو سمره نالکان زخمی اسول
د پهنی وزارت وای د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز پر ډلیز حمله کې 50 زکون کې ټپین شوې دي د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوې او 115 نور ټپین شوې دي طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یو برخه و
ستاسو له پیغامونو نه
نم خپل شکیګه د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي نا کی هر چا چرای کې ودرګه یا استاد نیم ساتیر کا شل د کې تیر کا په غته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې چې نیول نه شي حکومت هم دا وخت نه شي چې امنیت لګاږي کلا کې دا نا کی چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول هغه بندې کړې دي لارې ارزه کې ودرګه شل د کې نیم سات بس تیر کا بے پیدې طالبان ته بس موږ دا وخت نه چې دغه کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پاکستاني دي کپارسون ټول افغانان ده څوک مسته ته تری او څوک دکاندار او څوک کارګر او تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي
نو مې زبې ولاد دي مکان اوسې دن کایم نو دی هیڅ فائدہ نه کیږي دا کار نو کیدا کار نه هیڅ فائدہ نه لري هم دا انتحاریان نه د سړې تورز نه لري سړې یو جی ته بازار نه شتله لای په خپل د ډاډه زمونه شتله ولال انتحاریونه چې د جنگونه سي دلته داونه سي یو حال پرون چې خپل مفرین مو مکتب کول زیات انتحاری وساله په خدای موږ شرمانم ځتی په لړه راغله ولې مکتب سم مو وزي زوبل نه سي دا کار کنه کنه د خلک ملکی خلک وزنی دا ملټول ورڅوک وزر کانان او شاګردان وز دی وز ورکی ونان مشمان تمره کور کې ورن غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواهش تاسو دا کوم زده کار نور مکوي
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د غو رپورت کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې ولولې د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com هم دا وست کرکټ نړیوال کپ لپاره په مسابقه د هند او د بنگلاديش د لوبډلو ترمنځ روانه ده د هند لوبډلې پچا ګټلې و او دا سی ویل کیش چی لوبا تا هند پا گتا روانه دا نو بنگلادیش باید 315 مندی جوری کری پا نه چلویشت اوورونو کی چی دا لوبا وگتی البته دا معلومات اغا معلوماتی چی دا کرکرد نریوالی شورا پر وی پانی هم دا ووس خبار سویدی تا سی که علاقه مندانی هست دا زادی راژیو وی پانی تا ورکلایسی حال تا دا کرکرد پر دغو روان و مسابقو مفصل رپورتون خبار سویدی دا نریوال جام لپارا دا مسابقو پا ترسکی با دا پنشم بپورست دا افغانستان دا کرکرد میدی لوب دلا د وستندیز د لوبډلې سره مخامخ سي. په دغه ورځنۍ نړیواله لوبه کې به افغانستان لوبه ګټي که وستندیز. تاسو په دې اړه خپل نظر را سره شریکولای سئ. خپل پیغامونه د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې راوستوئ. وګورو چې تاسو څه فکر کوئ. اوس به ورسو یو بل رپورټ ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې د کجکي ولسوالۍ ته تللی دی او د کجکي د ولسوالۍ څخه یې یو ځانګړی رپورټ راستولی. زه نه غواړم چې نور جزئیات ورکړم. دغه رپورټ به په ګډه سره واورو. د الیاس دایی په رپورټ کې به واورئ چې هلته د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي څه وایي.
د تنګې څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یو مهم پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموی ټنګونو کې شونې دي. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره یې زما لیدل له وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګې په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک کومندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګې نه لرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګې په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کوي، دغه غونټه ترکاش دی، دغه کور دی، دغه ونی دی، دغه ونو نه انداخ را باندې کیږي. ها چې دلته لا صبح سیغه کیږي دغه زیان غون رويشته ترکاش دی سي درته ما سان او ته داسې پویګه او ته دغه زیان انداخ
کڅ هم د پوسټل وړ کجه کې ته نږدې د هلمند سین پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړ غونډې پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کومندان په خبره تازه راغلي دي. په کجکي کې د ملي اردو د کومندان ډګرمن دوست نظر اندره بیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتر مازدا بود که دمیج آمد مهمات که میخواست تا پوزه را جمع کنه. پوسته را یک طوله ما اموج افریدگی است، یک طوله است. 60 نفر است بود
دمو پوزه
دانم پوزه اموج چند پوسته ها خط اول ها دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف است، محلی است. این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را کمل جمع کنه. اینجا را خط چه اینجا را
همین پوزه را کمربند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده. چی شد؟ یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما به یک تکتیکی را اجرا کردیم که ایره بسیار پذیرایی کردیم دشمنه کنید. اینجا رسیدیم سالش او تکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد. یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد. ما گفتم اینالی بدر افت آوان سرش میشید. یک اسپیجینین بود، دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم. ما اینجا اگیسارم بردیم جابرجا کردیم، ساعه خرد بود، دفر فرقش خورد.
سره لدی چې هر کال د هوا د تودیدلو سره په هلمند کې د طالبان په بریدونو کې زیاتوالی راځي، خو د ملي اردو د دریم کنډک کومندان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهییزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په غوروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاندکاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کومندان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رات کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الیاستهی د ازادي راډیو هلمند د کجکي تنګی.
تاسی د الیاس دایی دی رپورت جزیات سموش پر وی پان باندی لوستلی سی ازادی راژیو تکی کام.
موک پخپلو راپورونو که دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت تا لمری تو برکو باوری خبر لازادی راژیو.
اوس په ورسو کندهار ته د ازادي راډیو بل خبریال محمد صادق رښتینی په کندهار کې له هغو یو شمېر ښځو سره خبرې کړې چې له ایران او پاکستان هلته ما کډوالې وې راستنې سوي دي او اوس د غالیو جوړولو په کارخانو کې کار کوي. صادق رښتنې د دوی سره ژغېدلی او دا چې څنګه کېدای سي چې دغه صنعت ته لا زیاته وده ورکړ سي او د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ښځو ته دغسې د کار زمینه مساعده سي.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې سوي کډوالې مېرمنې دا مهال د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ سوي غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $60 پورې بیه لري او که یې تولید ته بازار پیدا سي په کندهار کې به د غالۍ اوبدلو صنعت نور هم پیاوړی سي. رازیا یو غالی اوبدونکی د هغې په ایران کې د غالی اوبدلو زده کړې کړي خو د غالی اوبدلو ټول وسایل ورته د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول سوي. دا وایي ما شل کاله په ایران کې ژوند کړی، غالی اوبدل مې هلته زده کړي، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکاره وم. د کلیو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالۍ جوړوم او د خپل کار څخه راضي یم. بلخوا په کندهار کې د کلیو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالي د راستنوسو میرمنو په لاس د تولید سو غالیو لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالۍ اوبدلو لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایاتو کې یعنی هرات کې، په کابل کې، جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره، د تاجرانو سره، د څو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کړو تر څو د دې غالۍ په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي، تر څو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي. بل دا چې یو کندهار وپیژني، دا نور ولایات وپیژني چې د غالۍ اوبدلو کسب دلته روان دی، یعنی مروج سوي دي، کسب روان دی. او دوم دا چې دې وکولای شي چې د جارانو سره، د مختلفو ولایتو سره د په تماس کې اوسې، تر څو د دې غالۍ هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالې کورنۍ راستنې سوي چې اکثره یې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ته اړتیا لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس په ورسو یو نړیواله مسله به راواخلو. تر هغه وروسته چې ایران اعلان وکړ چې له نړیوالو سره په اټومي موافقه کې د منلي حد څخه زیات په لوړه کچه یورانیوم غني کړی دی، نړیوالې ټولنې پر ایران غږ کړی دی چې له داسې منافقت لاس واخلي او بیا داسې کار نه کوي. نوریاس نوري نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ قدرتونو له ایران وغوښتل چې د اټومي تړون شرطونو ته ژمن پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون کلک ملاتړی دی، د ایران لخوا له ټاکلي حد د غني شوي یورانیمو زیاتوالي ته په اشاره وویل چې تهران د له زغمه کار واخلي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې نن د ایران د بهرنیو چارو د آیرلند د بهرنیو چارو له وزیر سیمون کووین سره په موسکو کې تر کتنې وروسته په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. تیره ورځ تهران اعلان وکړ چې د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکلي حد زیات یورانیم غني کړی او دا مسله د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې هم تایید کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له ایران وغوښتل چې د یورانیمو د غني کولو د پروسې له چټکولو په شاشه او هم له داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په اټومي مسله کې د هیواد ژمنې زیانمنوي. د برېټانیا د صدر اعظم تریزا مې وایاند مخکې ویلو چې سمدستي پر نورو اقداماتو غور کوي. په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د ایران پر دغه پریکړې خواشینی څرګنده کړه، خو دا هم وویل چې د امریکا اعظمي فشارونه د دغه کړکېچ د زیاتوالي سبب شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم غوښتنه وکړه چې ایران د یورانیمو د غني کولو پروسه بشپړه ودروي او وی ویل هیڅ یوه اټومي موافقه باید د هیواد ته په هر کچ کوي د یورانیمو د غني کولو اجازه ورنکړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل چې ایران له اور سره لوبه کوي. ترامپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبه کوي. امریکا په 2013 میلادي کال د ایران له اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتمه اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غني شوي یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي.
د نوریاس نوري رپورټ مو واورید. له همدې سره زموږ د خبري مجله نوره پای ته ورسېده. څو ثانیه وخت لرو اوریدونکو په اوو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل سي. نو که وخت لرئ او سیله لرئ راسره